په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. اورئ چې په ننګرهار کې د جاپان د یوې موسسې د رئیس ناکامورا وژل کېدل په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه غندل سوی دی. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي. خبری مجله په خبرونو پیلول پریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. په ننګرهار کې د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې د افغان حکومت په ګډون په ملي او نړیواله سطحه غبرګونونه راپارولې او د ایران ولسمشر حسن روحاني دغو مظاهرچیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې و او یوازې د خپلو شعارونو په خاطر توقیف شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. کابل ته د نوموړي د رسیدو خبر د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته تایید کړ. رویټرز خبری اژانس د افغان چارواکو له قبل ویلي چې شغلی خلیلزاد بل افغان ولسمشر سره وګوري او د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو به ورسره خبرې وکړي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د یو نایلند سوي سفر په ترڅ کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیلېږي. دا خبرې په سپټمبر پر میاشت کې د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترڅنګ طالبانو هم رول درلود. په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې د افغان حکومت په ګډون په ملي او نړیواله سطحه غبرګونونه راپارولې. افغان حکومت د نوموړي قاتلین د افغانستان دښمنان بللي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم پر ناکامورا بریت په کلک غندلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په توکیو کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خبر تکان ورکړی. د وی ډاکټر ناکامورا د روغتیا او بولګولو په برخو کې ډیر مرستې کړي. موږ پوهیږو چې په خطرناکو ساحو کې دغه هڅې چې ژوند یې ورسره په خطر کې اچولی و د افغانستان د خلکو د خوښۍ وړ و. د دې ډول پیښې په اورېدو مې تکان وخوړ. غواړم په دې اړه د خوښنۍ مراتب وړاندې کړم. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په وبریت کې ټپي سوی و د بګرام روغتون ته پر لاره د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د ابریت نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې کې سوی دی او په نتیجه کې د نوموړي نور 15 همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل سوي. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې د ابریت دوی نه دی کړی. د افغانستان سترې محکمې د افغان لیکوال زمان احمدی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل سوي شل کلن بند حکم لغوه کړ. د شغلی احمدی مدافع وکیل علي مدد حکمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سترې محکمې حکم کړی چې د زمان احمدی قضیه دې له سره وتړل سي. زمان احمدی اوه کاله د مخه د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی سوی و خپره نه سوه. نوموړی د همدې مطلب په ارتباط د ابتدایي محکمې لخوا په شل کاله بند محکوم سوی و او له اوو کلونو راهیسې په حبس کې دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ سرچینو ویلي چې سترې محکمې د شاغلي احمدي د قضیې په اړه لومړنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ پیل کړه. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د احمدي د کورنۍ او مدافع وکیل لخوا وړاندې سوي دلایل د محکمې لخوا تایید سوي دي. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لوی لاره درې مسافر په ډزو وژل دي. د غور د امنیه قمندانۍ ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسیدونکي و چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکوه ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. دی وایي امنیتي ځواکونو د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لوی لاره څو ځله مسافرین د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي وو. زموږ اغلازه د راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغو مظاهرچیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې و او یوازې د خپلو شعارونو په خاطر توقیف سی و. حسن روحانی نن د دسمبر 3مه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
همه افرادی که دستگیر شدند
دوی ټول خلک چې نیول سوي یو شمیر بې ګناه دي باید آزاد سي. موږ باید سختګیری ونه کړو. البته دوی راغلي وو او شعار یې ورکړی، نو موږ باید دا خبره ډیره سخته ونه ګڼو.
حال داره دیگه، حالا دیگه این نباید ما سخت بگیم.
د اعتراضونه د نومبر پر 15 مورستلغه په ایران کې راپورته سو چې حکومت د تیلو بیو د لوړیدو اعلان وکړ. دغه مساهره ژر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سوې. د رواني اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسه وژل سوي دي او یو شمېر نور نیول سوي. د ایران د عدلي وزارت ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون د وژل سوي شمیر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون یو پلاوی ته سپارښتنه ورکړه چې د هغو ملکي وګړو لپاره د احتمالي غرامت په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال یې شخصي او مالي زیان لیدلی. او په مسکو کې د بمونو د ګواښ تر اورېدو وروسته سلګونه کسان له ځینو ښوونځیو او قضایي ادارو څخه وایستل سول. د مسکو ښاري محکمې ویلي چې محاکمو داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې د بمي بریدونو ګواښ پکښې سوی او له هغه وروسته د دغو ادارو څخه د خلکو د ایستلو چارې پیل سوې. نورو محاکمو هم ورته پیغامونه ترلاسه کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په مسکو کې دوو ښوونځیو ته هم ورته پیغامونه رسېدلي دي او هغه ښوونځي تخلیه سوي دي. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو ته غوږ یاست. نن چهار شنبه د لندیا قوس د 13 دسمبر څلرمه په جلال آباد کې د جاپانی خیریه مؤسسې رئیس ډاکټر ناکامورو وجل کېدو په کور کې دننه او د افغانستان څخه بهر غندل سوي.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
د کورنۍ چارو وزارت وی په ننګرهار کې دایښ ډله د افغان امنیتي ځواکونو او پاتنوالو په مرسته ځپل سوي نه د نورو اړخونو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په دایښ باندې وختي ویند خپل یو زمينه سوځیده.
د جرمونو نړیوالې محکمې نن د هالند په هاګ کې په افغانستان کې د احتمالي جرمونو په اړه بیا غور پیل کړی دی. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په دې خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته سفر پیل کړی دی او ټاکل شوی ده چې د افغانستان له چارواکو سره د سولې پر مسلې خبري وکړي. خو تر هغه مخکې اوري چې له خپلو 5 ملګرو سره د نامعلومو وسلولو لخوا د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر تتسو ناکامورو وجل کېدو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ عکس العملونه پارولې دي. حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه ملي او په نړیواله کچه خبرګونونه. د افغانستان حکومت پر ډاکټر ناکامورا برید غندلی او دای د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې لوی جنایت پاللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی بیا ویلي د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو خبر تکان ورکړی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې مرسته کوونکي قتل غندلی او زیاتوي. خغلی ناکامورا د خپل ژوند لویه برخه د ځپل شویو افغانانو لپاره د مرستې لپاره ځانګړې کړې وه. میستوجی فوکوموتو د هغه جاپانی مؤسسې یو مسؤل چې خغلی ناکامورا ورته کار کوي ویلي نه پوهېږي چې د دې برید تر شا د چا لاس دی، آیا ساده غلو او یا هم د ملي ګټو ضد عناصر. ولسمشر ته نومانو د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پاڼه کې د ناکامورا د وژنې په خبرګون کې لیکلي لدې کابل چې د هغه ساتنه مو ونه شو کولای شرمېږم. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستيال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه دا موضوع غندلی او لیکي هغه هیواد چې غواړي موږ لولګي سره مخ شو پاکستان دی او هغه ډله چې د دې هیواد تګلار عملی کوي طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستيال لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو.
دښمنان مردم
د وای د افغانستان دښمنانو زموږ نږدې ملګری په بیرحمانه ډول وواژه. خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو. ناکامورا د اوبو د مدیریت او همدا ډول د ځنګلونو د آبادۍ په برخه کې مرسته کوله. د افغانستان دولت او خلک پر هغه برید غندي او د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې د لوی جنایت بولی. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هغه مهال چې دندې ته پر لارو تر برید لاندې راغی چې لومړی ټپي خو وروسته د سختو ټپونو له کبله د باګرام هوایي ډګر دننه ساور کړه. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له قوله په دې برید کې د خغلی ناکامورا 15 تنه نور ملګري هم وژل شوي او یو بل هغه ټپي شوی دی. د کامی او خیوی ولسوالیو سربندونه چې له برکته په دې سیمو کې زرګونه للمیزمک آباده شوي د خغلی ناکامورا لخوا جوړ شوي دي. خغلی ناکامورا ته موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه د خدمتونو لکبله د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک وای د جاپان د سولې طبي مؤسسه یا پی ام اس لیو زر 300 مریض کال را په دیخوا افغانستان کې فعالیت کوي. خغلی سالک د اوبو د مدیریت او ترخوای په کرنیزه برخه کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونه ډیر مهم بولي. ناکامورا لنګدی 12 افغانانو تر څنګ کار وکړ. هغه په ځانګړي ډول د اوبو په مدیریت د کرنې په پراختیا او روغتیا برخو کې کار کاوه. د مؤسسه د جاپان د خلکو لخوا حمایه کیږي. پر ډاکټر ناکامورا برید په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولی دي. د دې شبکو ډیری کارکوونکو پر هغه برید د افغانستان د دښمنانو کار بلل دی. د ننګرهار ولایت ډیری اوسیدونکو د خغلی ناکامورا سره د مینې او د نږدې اړیکو له کبله هغه مورا کاکا بلل. له دې وړاندې هم په 2008 میلادي کال کې د خغلی ناکامورا یو له همکارانو په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته ووشل شو. تر اوسه د خغلی ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو هم ویلي په دې برید کې لاس نه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چی په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا وژل کېدو په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر د بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو لخوا غندل سوې ده. په ننګرهار کې هم خلکو په دې اړه عکس العمل ښودلی دی.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. نه پریښودل تر څو افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې د دغسې خلکو باید ډیر جدي ساتنه وشي تر څو په آینده کې دغسې ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټولو سره خیانت ده، خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کوو. زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کوو.
په خوشنۍ مو خبر ترلاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامې درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډیر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې کار کوو، خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د مو وژل شو، د دې ساتونکو یو ډریور ورسره وژل شو. د خیوي هغه دشت یو هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه آباد کړي، کانالونه ورته جوړ کړ. تقریبا سوال اسکال دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وک. د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بل خصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالۍ او خلکو لپاره یو لوی ځای او هغه پروژې چې اوس دی پیل کړی وي، نو خدای خبر چې هغه سره به څه کېږي. هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه ونه درېږي، ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دې سره په پروژو کې هم کار کوو، هم ځمکه ورسره په هغه سیمه کې آباد، د خلکو ډېر ژوند ورسره پې آباد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ننګرهار ځینو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ایم ایس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځانګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ضایعه ده. تفصیل جلال آباد د سحر ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ایم ایس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځانګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکامورا د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل، په ډیره خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکي وو، دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مقامه او درنور کې پراختیایي کارونه پر مخ وړل. نن په حق ورسېد. دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه،
د خیوی هغه دشت یو هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه آباد کړي، کانالونه ورته جوړ کړ. تقریبا 14 کال دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وکړ، خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالۍ او خلکو لپاره یو لوی ضایعه.
خغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار خاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د هیواد پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیایي پروژو باندې بوخت و چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکو یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د کړو خدمتونو لکبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ شوی وو. د معلوماتو لمخې هغه 13 ورځ هم په کوز کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتار ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چاري هم پیل کړې وې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبو. ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، امنیت او عدالت انتخاباتي ډلو ټینګار کړی دی چې پر خپلو پخوانیو دریځونو کلک ولر دي، چې یوه هم د انتخاباتو موضوع ده او بله هم د سولې د موضوع په اړه دوی په خپلو کې بحث کړی او په 5 فقرو کې اعلامیه هم خپره کړې ده. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو.
بلې صالح صاحب، تاسې یادونه وکړه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض انتخاباتي ډلې خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اونۍ تر پایه د مشکوک رایو برخلیک اعلان کړي. د دې ډلو مشرانو نن البته یو غونډه هم درلوده چې پکې د ثبات او همپالنې ډله چې عبدالله عبدالله مشري کوي، تر خوا د سولې او اسلامي عدالت ډله چې ښاغلی ګلبدین حکمتیاري مشري کوي، او تر خوا د امنیت او عدالت ډله چې هغه کې رحمت الله نبیل د دغه ډلې رهبری په غاړه لري، یو 15 مادیز پریکړلی کې خبر کړه دی چې په هغه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم خبرداري ورکړه چې د قانون لارې تبیر تر وګرځي غنا کنینا دوی بای د پاک رایو پر اساس باندې چې دوی البته یادونه کوي چې دوی ګټلی هغه به په لاس کې ولري او داغه مخې به مختولار شي. د دې ترڅنګ دوی د سولې موضوع یاد کړی دی چې سولې د ټول افغانانو غوښتنه ده او همدا ډول باید د سولې لومړیتوب هغه کسان ته چې انحصار کړه دی ورنکړل شو، ټول باید پکې خکیل شي. د دې ترڅنګ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وای په غناسه کې چې احتمالا دوی به سبا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره ولري، د خلکو د رایو برخلیک به هم وټاکي.
کچېر کمیسیون دا کار ونه کړي، افغانستان خلک په مقابل کې اوس هم ولاړ دي. تاسو نو اوس ویني چې په پروان کې، په پنشیر کې، په سرپل کې، په سرپل کې د دورونو سزا راشلې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا اوس لاریونونه جریان لري، او سبب هم دا لاریونونه په ځینو نورو ولایتو کې جریان لري. لاغي وروسته په ټول افغانستان کې زموږ د خلکو اعتراضونه د غیر قانوني پریکړو پر وړاندې دوام لري. کې
په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې ویان حشمت الله ارشد وای د دوی دریز هم د ثبات او همپالنې او نور انتخاباتي ډلو په شان دی. د وای د افغانستان خلک په ټوله کې د تقلبي رایو پاړه یو ډول دریز لري. موږ له ټولو معترضو نوماندانو په ګډون د ثبات او همپالنې ډلې سره یو ډول دریز لرو. په هغه محلونو کې چې په بایومټریک دزګاوي ورګې شوې د انتخابات د لسره وشي او د ټولو صندوقونو رای د لسره وشمیرل شي، دا غوښتنې دي چې موږ بینن له کمیسیون سره په ناسته کې مطرح کړو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وای چې یو حل لارې ته رسیدو لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو تر دې دمه کمیسیون نوماندانو سره په هیڅ یو حل لار نه ده صلاح شوې. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی موږ له دارالانشا چې کوم وضاحتونه وختي او هیله مند یو چې دغه راپور راکړل شي، له بده مرغه موږ په وو ولایتونو کې هیڅ ډول پرمختګ نه لرو. له نوماندانو سره د خبرو لپاره زموږ دروازې پرانیستې دي تر څو یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږو. صالح صاحب، انتخاباتي ډلې او دغه انتخاباتي ډلې البته چې موږ یادونه وکړه او پلویان د نږدې 300,000 راوی د باطلې دوه غوښتون کړي، کوم چې دوی په خبره معتبر نه دي. دوی له قوله دارای یا بایومټریک اطلاعات نه لري، یا هم د انتخاباتو د قانوني وخت نه وړاندې کارول شوی دي. دوی هم دا ډول خبرداري ورکړه ده که دوی غوښتنه ونه منل شي په پنشیر، بغلان، بدخشان، تخار، جوزجان او فراه ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنې ته اجازه ورنکړي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه د امید ظهیرمل په راپور کې مو واوریدل چې ځینو معترضو کاندیدانو یو ور بیا د انتخاباتو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د دوی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده، ځکه نو دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی کابل ته تللی چې د افغانستان له ولسمشر سره د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په وروستوي کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل کړي دي. نور لیسمت سروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن چهارشنبه کابل ته لاړ چې د افغانستان له ولسمشر سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته د نوموړي سفر تایید کړ، خو ریوټرز خبري آژانس ته د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د امریکا خبری وروسته لدی لغوه کړی چې طالبانو د خبرو په اوج کې حملو ته زور ورکړ. تیر اونۍ ولسمشر ترامپ افغانستان ته سفر وکړ او د افغانستان له ولسمشر سره یې وکتل. دې کتنې یو وار بیا د افغانستان د سولې لپاره هیلې ژوندې کړې. رویټرز خبری آژانس وایي سره لدی چې د سولې لپاره یو وار بیا هیلې پیدا شوې، خو د طالبانو له لوري د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار د افغانستان د سولې د امکان په اړه شکونه زیات کړي دي. د افغانستان حکومت وایي چې حاضر دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو شرط داري چې طالبان اوربند ومني. د افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي وویل امریکا او د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلېدو سره موافق دي، خو وایي چې باید هر راز خبرې د افغانستان د حکومت په ګډون او له نږدې همشخي سره ملي وي. دغه چارواکي چې رویټرز خبري آژانس د هغه نوم نه دی اخیستی همداراز ویلي چې د افغانستان د حکومت مخکې تر مخکې شرط داده چې تشدد باید کم او د اوربند سبب شي او د هغه څه دي چې امریکا یې هم غوښتون کړي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي که خبري پیلېږي نو باید د خلیلزاد د مخکینیو خبرو په شان نه وي چې لومړی طالبان او امریکایان وژغیږي او بیا د افغانانو ترمنځ خبري وشي. د افغانستان حکومت د دې پر ځای د اوربند او له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتون کوي، خو طالبان وایي چې تر هغو اوربند نه اعلانوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ موافقه نه وي شوې.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی. شغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د امریکا ائتلافي ځواکونو افغان پوز او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د دایش خراسان څنګه په ننګرهار کې ځپل شوی ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې دایش یا اسلامي دولت ډله د افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو له برکته ځپل شوی ده. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په جواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند غبرګون. نصرت رحیمی وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغې وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابر کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو ترسي کړیو ته ټولو ترسي ډلو ته په افغانستان کې زمینه سازي د ترسي فعالیتونو هم ایجاد کړی ده. خپل طالبانو تاریخ هم دوی مستقیم تمویل دي، یعنی ډېر هغه طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په دایښ باندې وختي ویاند خپل یو زمينه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو افغان پوز او د غشان د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د دایښ خراسان د خپل سیمې او جنگیالي له لاس ورکړل. خلیلزاد د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړی ده. نو موري دا یو رښتینی پرمختګ بللای، خو خبره یې چې دایش خراسان لا نه دی محو شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم څور از وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې دایش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول لمنځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې به د دایش پاتې جنگیالي هم ډیر ژر لمنځه وړل شي او یا به د وسلې کې خېدو ته اړ کړی شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د دایش ډلې پر وړاندې سختې جګړې کړي او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د روسیو سرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. کاغلی امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیه وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې وسلوالې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ ورسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو مشترکاً د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې لڅبان دی وی میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي، افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د جرمونو نړیوالې محکمې نن د هالند په هاګ کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لسکونو افغان قربانیانو یو مدافع وکیل فیرجل گاینر د جرمني د جرمونو نړیوالې محکمې ته نن په هاګ کې وویل چې د هاګ دا محکمه په نړۍ کې د عدالت یوازینۍ مرجع ده چې د قربانیانو د بې عدالتۍ او زور زیاتي د ادعاو په اړه ژر او بېطرفانه تحقیقات کولی شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د افغانستان د شخړو په لړ کې د احتمالي جنگي جرمونو او نورو سرغړونو د څېړلو لپاره د مخکینی رد شوي غوښتنلیک پر ضد د استناف په غوښتنې دا اونۍ غونډه جوړوي. په هاکې د آی سی سی د استناف محکمه له نن څخه تر درو ورځو پورې بحثونو ته دوام ورکوي. د سږ کال په اپریل کې قاضیانو په یوه خوله د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال فاتو بنسودا غوښتنه رد کړه. هغه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو له لوري د جنگي جرمونو د تورونو په اړه د تحقیقات وشي. قاضیانو د دې غوښتنې د ردولو په محل ویلي وو چې په دې برخه کې پلټنه به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه چې د همکارۍ د نشټوالي له کبله شاید محکمه په خپل کار کې پاتې راشي. د محکمې دا پریکړه د قربانیانو او د بشري حقونو د ملاتړو له لوري وخندل شوه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د جنگي جرمونو عاملانو ته خطرناک پیغام لیشي چې دوی ته د قانون منګولي نه رسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی وکړ او هغه د قانون د حاکمیت لپاره یو مهم نړیوال بری وباله. د 2018 میلادي کال په نومبر کې بنسودا د جرمونو د نړیوالې محکمې له قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د بشریت پر ضد د شویو جرمونو او جنایتونو د ادعاو پر ضد تحقیقات وکړي. امریکا ویلي وو چې که د جرمونو د نړیوالې محکمې کارکوونکي د تحقیقاتو لپاره دې هیواد ته ورشي نو ویزه به ور نه کړي.
په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا پیل سو. نوموړي د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د روانو تحولاتو په اړه څرګندونې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د موضوع په اړه هم خبرې سوې دي. هڅه کوو چې له خپلې خبریالې سره تماس ونیسو او په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو. د جعفری په نام اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي د عامه تاسیساتو پر کارکون کو برید لا افغانانو سره ملي خیانت عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي ډاکټر کامو ناکامورا چې و جلې د پکلاکه یغندنه کوو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي موږ د ناکامورا او د هغه د ملګرو وجل کېدل غندو او هغه چا چې د وجلې افغان ولس سره خیانت کړی دی او عزیز ابل لیکلي چې د ډاکټر ناکامورا وجل کېدل د گاونډیو د استخباراتو کار دی خبری مجله پای ته